دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پامکړی دې سات خبرونه ته سپینې ماڼۍ د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې شاوخوا 40,000 افغانانو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو په حیث کار کړی دی او اوس د طالبانو د غچ اخیستنې سره ویر لري د افغانستان څخه د وترلو لپاره ریزي ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي خبرونه ته ویل چې شاوخوا 40,000 افغانان دي چې ریزي جمع کړي دي. هغه زیاته کړه چې دغه ټول هغه کسان دي چې یا د ترجمانانو او یا په نورو برخو کې د پوجو سره کار کړی دي او اوس د طالبانو هدف ګرځېدلی دي. هغه دا هم ول چې د امریکا متحده ایالات به د ترجمانانو د کورنۍ غړي هم په فکر کې ونیسي. خدای ونه ویل چې د کورنۍ څو غړو ته به د راتګ اجازه ورکړي. د اجنس فرانس پریس د راپور له مخې اټکل شوی چې کېدای شي ټول ټال د دې کسانو شمیر تر 100,000 پورې وي. امریکایي چارواکو ویل دي چې د خلکو د رایستلو پروسه به د دې میاشتې په اخره کې پیل شي. د طالبانو ډلې د درې میاشتې اوربن په بدل کې د خپلو 10,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د حکومت په زندانونو کې بندیان دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی غړي او ویان نادر نادری د پنځشنبه پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په داسې حال کې چې د طالبانو د غوښتنه ډیره ډیره درنه وبلله وویل چې د غډله همدا شان د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لیست څخه د خپلو مشرانو د نمونو حذف کېدل هم غواړي. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د دې غوښتنې ته څه ځواب ورکوي، خو د امریکا طالبانو د موافقې د لاسلیک وروسته د افغانستان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي وو. شغلی نادری هم ویل چې په خوا هم شاید یو چې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو نه یوازې حالات شنه کړل، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. د درې میاشتنی اوربند باس په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ په څو ولایتونو کې سخت جګړې روانې دي او دواړې خواوې ادا کوي چې یو بل ته سخت طرفات اړولې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جرمني چانسلری انګلا مرکل سره د ملاقات پر مهال د جرمنی او روسیې ترمنځ د غازو د نلیک پروژه چې تقریبا په بشپړېدو ده پاړه خپل اندیشنه بیا تکرار کړې ده. خو د جرمنی چانسلری د مخامخ ملاقات وروسته ویل چې دواړو هیوادونو په دې خبرې اتفاق کړی دی چې روسیې ته به د دې اجازه ورنکړل شي چې انرژي د وسلې په توګه استعمال کړي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل چې 14 کلنه واکمنۍ په ختمېدو ده امریکا ته په رسمي سفر راغلی او د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د دې کال د سپتمبر په میاشت کې د جرمني په انتخاباتو کې باغه د بلې دورې لپاره نوی کاندیدا د سوسیټیټ پرس خبري اژانس د خبر لمخې دواړو مشرانو په خپل ملاقات کې د روسیې او جرمني ترمنځ د نورد سټریم 2 د غازو د نلیک پاړه د امریکا او د جرمني ترمنځ په اختلافاتو هم خبري وکړه. د ماجرینو نړیوال ادارې IOM د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د سمندر د لارې اروپا ته د پناه غوښتونکو د مړینې شمیر د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د 2000 کال په ورته وخت کې 200 شوی دی. دغه ادارې د چهارشنبه پر ورځ په خبر سوي یو راپور کې ویلي دي چې د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو په هڅو کې لږ تر لږه 1,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په غیر قانوني ډول اروپا ته د تګ لپاره د خلکو شمیر هم زیات شوی دی او دې کال تر اوسه 1,500 کسان یا خود راول شوی دی او یا په سمندر کې د ډوبېدو څخه ژغورل شوی دی چې اروپا ته د تګ هڅه کوله. خو تیر کال د شمیر په هغه وخت کې 20,000 و. زیاتره پناه غوښتونکي اروپا ته د تګ لپاره د سمندر لار استعمالوي او د تیونس څخه خپل سفر پیلوي او ایتالیا ته ځانونه رسوي. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د رایو پر اکثریت د غوریانو د اجباري کار د مخنیوي قانون تصویب کړی دی چې لمخې د چین د شینجیانګ ساحه څخه د هر ډول مسولاتو واردول منع کیږي. د دې قانون تصویبول د چین د حکومت پر وړاندې د امریکا تر ټولو تازه اقدام دی. متحده ایالات چین په شینجیانګ کې د غوریانو او د نورو مسلمانانو وکلتونو په نسل وژنه تورنوي. د بشري حقوقو د دفاع ډلې چېړونکي د دغه سیمې پخوانی اوسیدونکو او یو شمېر غربي وکیلان او مقامات وای چې چینی چارواکو د 2014 کال راځي په شینجیانګ کې شاوخوا 1,000,000 غوریان او نور مسلمان اقلیتونه نیولي او هغه د اجباري کار په کمپونو کې د کار کولو ته اړ کړی دي. خو چین تل دا اداګان رد کړی دي او د دې ډول توقيف ځایونو او د اجباري کار د کمپونو لشتون نه انکار کړی دی او ویلي دي چې دغه تاسیسات د حرفي زده کړو مرکزونه دي او د اسلامي سخت دریځي او د جلاغښتنې پر وړاندې د مبارزې هدف جوړ شوی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پنځشنبه پروز د چین څخه غوښتي چې د کووډ 19 وبا د پیدا کېدو په اړه دی په تحقیقاتو کې همکاري نور هم زیات کړي. په دغه ناروغي د 100 میلیونو څخه زیات خلک اختصاصي او لکونه انسانان ترې مرسي دي. په جنیو کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټډورس اډهانوم ګیبرس خبرو کې ویل چې چین ته پکار ده چې د ناروغي د پیل ورځو په اړه باید روشنتیا او شفافیت وشي او په دې اړه د نور ډاټا هم شریک کړي. ټډورس ویل چې د کشمیري با زموږ سره په دې کې مرسته وکړي چې په دې پوسو چې دغه خطرناک وایرس څنګه پیدا او خپرېدل پیل شو او څنګه مخنیوي کېدای شي. هغه زیاته کړه موږ په دې وبا د اخته او مرسو لکونه انسانانو پورې وړي یو او موږ باید په دې پوسو چې آیا داسې ولې وسول. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر ویل چې دغه اداره او غړي هیوادونه په دې اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د چین سره په اړیکه کې دي او موږ ډاډمن یو چې چین به په راتلونکي کې نور همکاري هم وکړي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمه ایز اتصال نړیوال کانفرنس په څنډو کې د کوربه هیواد هند او امریکا له پلاو سره د اقتصادي او امنیتي همکارۍ ترڅنګ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. په دغه کانفرنس کې چې د شاوخوا 500 هیوادونو استازي ګډون کوي شنون کې تمه لري چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې لپاره د سیمه هیوادونو همکارۍ راجلب. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته په یو دوه ورځني سفر تللی د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو نړیوال کانفرنس په څنډه کې د دغه هیواد له ولسمشر شوکت میرزایف د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره او د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیالي شیرو ډرانډال په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر دوه اړخیزو همکاریو امنیت او د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې.
ولسمشر وسله همدغه نړیوال کانفرنس نه سمه استفاده وکړي ترڅو هغه ښکیل هیوادونه لکه پاکستان او ایران چې د افغانستان په دې امنیت پر اتاق او په خرابوالي کې موثره نقش لري له دوی سره جدي خبرې مطرح شي ترڅو افغانان یو دایمي سولې ته ورسیږي. یعنی مهمه دا ده چې هغه فرصت چې اوس د سولې په ارتباط په دوحه کې ور باندې بحثونه کیږي له دې نه استفاده وشي.
د سیمه د هیوادونو د کانفرنس داسې محل جوړیږي چې یو خوا په افغانستان کې د طالبانو جګړه تر بل هر وخت سور اخیستي او بل خوا یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د ګړندې کولو لپاره هڅې پیل شوي. ټاکل شوی د بخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله ګلبدین حکمتیار او نورو سیاسي رهبرانو په ګډون یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولاړ سي.
روز جمعه و مشترکاً با سپاس امرای دیگه هیئت دوباره میریم. چیزی را که یک جمع دیگه ی سیاسیون افغانستان اونجا میپیوندن و بحثا را بانه ای را که طالبات ها بال داشتن امی است که در پالوی ای هیئت یک تعداد شخصیت سیاسی هم باشه که بحث شد و فیصله شد. امو بانم به زودی رفع میشه.
دراتون که صبات او خدای مکړه یو بل لسیز جنگ د تصمیم نیولو مرحله کې ده.
پر همدې حال خواني ولسمشر حمید کرزی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره د افغانستان د سولې د جدي خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کړې. عمران خان شاغلي کرزی ته پاکستان ته د ورتګ بلنه هم ورکړې. سرچینې وایي د سیاسيونو هغه پلاوی چې دوه ته د خبرو لپاره ځی ټاکل شوی پاکستان ته هم سفر وکړي.
زه فکر کوم دا سفرونه دواړه که پاکستان ته دی او که دوه ته دی د شاغلی حمید کرزی او ډاکټر عبد الله په مشرۍ دا خورا ډیر مهم دی او دا بنړی تم دا وشي چې افغان دولت په وخله هم دی او افغانستان غواړي چې د خبرو د لارې مسله حل کړي. لکن ځینې معلومات داسې راورسېدل چې دا دواړه سفرونه وزنډېدل. د پاکستان سفر تر نامعلوم وخت پورې وزنډېدی یا بندیز په ولګېدی او دوه سفر هم وزنډېدی. او زه فکر کوم چې دا د وضعیت سره مرسته نه کوي بلکې دا بلا وضعیت ستونزمنه کوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي او د سولې په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي عام افغانان د اختر په ورځو کې دوربند تمه لري. د بادغیس والي د دغه ولایت په مرکز کې له طالبانو سره دوربند خبر ورکړی خو طالبانو لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری وی په روسي ونیو کې په 1416 کې 216 د عامه خدماتونو وداني تخریب شوې دي چې ورسره تر 50000 پورې د عامه خدماتونو مامورین مخامخ او 14 میلیونه کسان په غیر مستقیم ډول زیانمن شوې دي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری د پنځمې پر ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې پر روانو جګړو کې د عامه خدماتو ودانیو ته د زیان او هم د طالبان لخوا د یو شمېر ولسوالیو د نیولو وروسته په ولسوالیو کې د عامه خدماتو د مامورینو د کار په اړه خبرې وکړه. ویل چې د دغه کمیسیون لخوا شوی سروي ښیي چې په نهي ولایتونو کې د طالبان لخوا د ولسوالیو د نیولو د روان بهیر په ترڅ کې په شاوخوا 114 ولسوالیو کې 216 اداري ودانۍ تخریب شوې یا سوزول شوی او یا هم په بمونو الوزول شوی او یا پر بری شوی چې نورې د استفادې وړ نه دي.
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ده، ویجار شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسې وارزه او چې څومره پیسې به دا کیږي، حداقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل چې شاوخوا 50000 ملکی خدماتونو مامورین په مستقیم ډول او شاوخوا 14 میلیونه خلک په غیر مستقیم ډول د عامه خدماتونو څخه به برخې شوې دي. هغه ویل چې د عامه خدماتونو په 50000 مامورینو کې خزي هم شامل دي، خو زه تکړه چې په شمیر ولسوالیو کې خزینه روغتي کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوې. نادری ویل چې شاوخوا 3000 د ملکی خدماتونو مامورینو خپل ولسوالۍ پریخي او نورو سیمو ته یې کډه کړې ده. احمد نادری چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوي غړی هم دی، وایي چې د عامه تاسیساتو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره یوازینی لار سولې ته رسیدل دي.
د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه، یو سیاسي توافق ته ورسي. سولې ته رسیدل به سختي، به مشکلي، خو که افغانان وغواړي، که افغانان وغواړي چې داسې نور چور او چپاول، غارت او د عامه ملکیتونو تخریبول بند سي، نو ټول باید په ګډه د سولې لپاره کار وکړو. پر طالبانو باندې دغه مسؤلیت ده. اوس چې دومره صدمه ملکي تاسیساتو رسیدلې دي، دوی مستقیما مسؤول ده چې دا جنګ ودروي او سولې ته مخکې او په جدي توګه خالصانه توګه لکه چې موږ یې کوو په میز باندې یو سولې ته ورسیږو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتونو خپلواکه کمیسیون رئیس ادعا وکړه چې په ولسوالیو کې د عامه خدماتونو د ودانیو د ویجاړولو دمخه په ودانیو کې شته امکانات لوټول شوي او بیا له منځه وړل شوي، خو زیاته کړه چې دا ویل ګران دي چې د چور امیلین څوک دي. خو ویل چې پر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو وروسته د عامه خدماتونو ادارو د ودانیو د چور امکانات برابر شوي دي. طالبانو تر اوسه د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس دغه سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیویي تصویرونه خپاره شوي چې په بمونو د یو شمېر ولسوالیو د ودانیو الوزول پکې لیدل کېږي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې دولتي تاسیسات د افغانستان د خلکو پورې مربوط دي او باید په هر حالت کې وساتل شي.
دا حکومتونه دي، حکومتونه خو ځي ورځي، اما دا هغه ځایونه دي چې دا باید تل دپاره پاتې وي. دلته په اوسنیو شرایطو کې په ډېرو بد حالاتو کې قرار لرو او نه داسې چې بیا موږ نړۍ ته سوال کوو چې پلونه را جوړ کړئ، پلچکونه را جوړ کړئ، مکاتب را جوړ کړئ، چې دا جوړ دي دغه باید وساتو او چې نور جوړو په خپل همت او په خپل مټې جوړ کړو. او دا په هغه وخت کې کیږي چې خدای پاک افغانستان یو دایمي سولې او ثبات ورسي.
په افغانستان کې په وروستیو دوه میاشتو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره طالبانو په ډېرو ولایتونو کې د لسګونو ولسوالیو مرکزونه ولکه کړي او اوس مهال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو په څنډو کې په جګړه بوخت. ملګري ملتونه وایي چې د تازه جګړو له امله 220000 کسان له خپلو وینو بې ځای شوي. ملګري ملتونه له وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین ته پېښېدو وړاندوینه کړې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان حکومت وایي چې ټاکل شوی د حکومتي اساسو او سیاسي نو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په سیاسي چارو کې د افغانستان د جمهوریت ځانګړي اساسي محمد اکرم خپلواک ویل چې د افغانستان د سولې پروسه په حساس پړاو کې قرار لري او د تصمیم نیولو په مرحله کې ده. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې ټاکل شوی د حکومتي استازو او سیاسيونو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ژر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس سیاسي او امنیتي صلاحکار محمد محقق د پنځشنبه په ورځ د تلپاتې سولې په ملي سمپوزیم کې وویل ټاکل شوی و چې دغه پلاوی د غړو شمیر زیات وي، خو اوس پریکړه شوې چې شمیر را کم شي.
هیئت از افغانستان روان است په قطر که در اونجا نماینده های کشورهای بزرگتر دنیا
افغانستان څخه یو پلاوی قطر ته روان دی او هلته د نړۍ د لویو هیوادونو استازي هم راټول شوي دي. او ویل شوي چې د طالبانو له لوري هم ځینې کسان راځي. که څه هم وروستي خبرونه دا و چې له مرا برادر او شیخ عبدالحکیم پورته به څوک نه وي، خو په پای کې یو څه هلته اعلانوي.
ښاغلی محقق یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی او که بریالي هم شي نو د حکومت والی چارې په مخ نشي وړلی. لا تر اوسه د افغانستان حکومت او د سیاسونو د ګډ پلاوی د غړو نمونه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په سیاسي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استاسي محمد اکرم خپلواک وویل چې طالبانو په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو په تړاو یو څه وضاحت ورکړی، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوامدار ثبات طرحه موجوده ده او زه ډېر په لنډ ټکو باندې وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت وایي چې یو افغانستان غواړو چې پنځه اصله ولري: واحد وي، مستقل وي، اسلامي وي، متصل وي او دیموکرات وي. آیا طالبان دغه پنځه اصله د سولې په اړوند د افغانستان د راتلونکي په توګه مني کنه؟
هغه وویل د افغانستان د سولې پروسه په حساس پړاو کې قرار لري او د تصمیم نیولو په مرحله کې ده. خغلی خپلواک همدارنګ وویل چې د افغانستان د سولې ټول ملي، سیمه ایز او نړیوال اړخونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان د قضیې لپاره داسې حل لار وړاندې کړي چې په افغانستان کې د نسبي ثبات او سولې دوام تضمین کړي.
آیا کوم ډول تضمین موجود ده چې په دغو اصولو باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده بیل موافقینه من یو پایدار عادلانه تلپاتې سولې ته رسیدو کنه رسیدو؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری چې دا محل په کابل کې دی وویل د جمعې په ورځ بل دغه پلاوی سره دوه ته لاړ شي. خغلی نادری د غراز وویل د طالبانو د پلاوی یو غړي د حکومت لوري ته ویلي چې د دریو میاشتو د اوربند په مقابل کې دغه ډله غواړي چې حکومت وزره طالب بندیان خوشي کړي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو نمونه وایستل شي. په افغانستان کې د سولې خبرې اترې په داسې مهال کې سره پیلېږي چې په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر خلک د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د کووېډ 19 واکسینونو ته د کارولو اجازه ورکړې ده، خو په داسې حال کې چې د کرونا د ویروس نوې شکلونه د خپرېدو په حال کې دي، د هر واکسین د مفیدیت په اړه پوښتنه راپیدا کیږي. تفصیلي پر رپورت کې اورئ.
په داسې حال کې چې د کووېډ 19 د دلتا ډول ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي، راپورونه ښکاره کوي چې حتی یو شمېر واکسین شوي افراد هم په کرونا ویروس ککړ کیږي، خو دغه ناروغي تر ډېره حده خفیفه وي. کارپوهان وایي ټول واکسینونه د مهمو معیارونو له مخې
واکسینونه په هغه برخه کې چې مونږ یې توقع لرو ډېر مفید دي، هغه دا چې خلک له جدي ناروغیو او مرګ څخه وژغوري.
په اسرائیلو کې کووېډ 19 پیښو زیاتېدو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې یو شمېر واکسینونه د ویروس د دلتا شکل په وړاندې کمزوري دي، خو پاوډرلي وایي چې واکسین د دغه ایالت مزوري په شان چې پیښې مخ په زیاتېدو دي د خرابو واقعیتو مخه نیسي.
وی د اسرائیل په شان په خلکو کې چې واکسین شوی دی وایروس ویني، خو غوی روختون ته د چا ورتګ نه دی لیدلې. د غوی ټول بستری شوی افراد او له بده مرغه مل شوی کسان هغه افراد چې واکسین شوی نه دی.
یو شمیر واکسینونه د دفاعي سیستم پر امسته کیدو کې تر نورو خدي د سلی دل کې چې د مودرنا او فایزر د ام ار ان ای واکسینونه تر ټولو ډیر په بدن کې د مقاومت حجرات جوړوي. ورسته بیا د موثریت په لحاظ د جانسن ان جانسن، د اکسفورد په هانتون استرازینیکا او د روسي سپوتنیک وی واکسینونه د یو بل پسې دي. د چین غیر فعال شوی ساينوویک او ساينوفارم واکسینونه بیا د جدول په پای کې دي. ټول د اصلي مشکل سره د مبارزې په هدف په کافی اندازه په بدن کې د مقاومت حجرات جوړوي. خو کارپوهان وایي چې د نویو شکلونو په وړاندې د مقاومت اندازه مهمه ده.
خواهی هغه واکسینونه چې په یو څه لږ قدرت سره پیاوړی دفاعي سیستم نشي رامنځته کولی د دلتا شکل د خپرېدو علت وي، اما دا بیا هم د ویروس د ډېر بد حالات په وړاندې یو څه خوندیتوب رامنځته کولی شي، خو دا په روښانه د اندازې له اړخه مهم دی.
داسې ښکاري چې ټول فایزر، مدرنا، استرازینیکا، جانسن اند جانسن او سپوتنیک وی د چین د سینوفارم او سینوویک په نسبت د بدن دویم دفاعي سیستم په فعالولو کې چې د ټي سلولونه نومیږي غوره دي.
هغه واکسینونه چې د ټي سلولونو په شان د بدن ملاتړ دفاعي سیستم فعالولی شي د کووید د نورو شکلونو په وړاندې د غیر فعالو واکسینونو په نسبت چې یوازې په بدن کې دفاعي حجرات جوړوي ښه محافظت رامنځته کولی شي.
میرمن دبرا فولر وایي چې ټول واکسینونه کولی شي د ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي، په دې معنا چې د ویروس د خطرناکو شکلونو د پیدا کېدو لپاره فرصتونه کم وي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې شاوخوا دوه میاشتې راهیسې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کېدل زیات شمېر هنرمندان او سندرغاړي اندېښمن کړي او اکثره یې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي. دغه هنرمندان وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته که چیرې طالبان واک ته ورسیږي دوی په افغانستان کې ځان لپاره هیڅ ځای نه ویني. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د دوو لسیزو لاسته راوړنو لکه دیموکراسي، د بیان ازادي او د ښځو د حقونو په ساتنه کې د افغانستان په دولت او وسله والو مخالفینو فشار راوړي تر څو دا ارزښتونه خوندي شي. په دې اړه د هدایت الله نوري رپورټ تاسو شافیه سردار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د مې لمیاشتې راهیسې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کېدل د نورو افغانانو په څیر زیات شمېر هنرمندان هم دې ته اړ کړي دي چې خپل هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه یوسي. ځوان سندرغاړی ګودر زاده د راتلونکي په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې تر ډېره یې هڅه کړې وه چې په هیواد کې پاتې سي او د خپل هنر له لارې هیواد ته خدمت وکړي، خو وروستیو ناامنیو د هغه اراده بدل کړه. سندرغاړی ګودر زاده وایي
امدا ورځ یاد دینه مخ کې چې د هدفي وژنو لستونو کې هنرمندان نومونه خصوصا زما تر نن پورې د ژوند روان می بدل دی. واقعا هغه سي آزادانه چې فکر می فکر کوم هغه سي آزادانه چې مخکې کړم اوس نه یم. دا خو ډیر وخت کې چې په دې وضعیت کې یو لدې وروسته کدا وضعیت دا پیدا کینو حتما هغه څه یوازې ځان د پاره نه بلکې کورنۍ د پاره د فامیل د پاره وکړو. خو زما باور دا دی چې د هنرمند فزیکی وجود فزیکی شتون به دومره نه مهم لکه د هنر چې له هر ځای کې باید دی ولست کار وکړي.
یاسمین یارمل چې تر لیسانس پورې زده کړې کړي او د یوې ممثلې په توګه په تلویزیون او ډرامو کې راڅرګندېږي وایي چې نه یوازې هغه بلکې ډېر هنرمندان دي چې ژوند یې په خطر کې دی.
نه پنو کې ما بلکې بسیار کسایی مسلمان هستن که زندگیشون در خطر است و مشکلات فوق‌العاده، ما به خاطر زیوطن، به خاطر آبادی زیوطن زیاد کوشش کردیم، زیاد خود در خطر مواجه ساختیم، ولی فکر نمی‌کردیم که آینده به این اندازه نگران کننده باشه که نه دولت ما را حمایت کنه، نه جای دیگه ما را حمایت کنه. با همونطور به اصطلاح در میدان خدا و روسی بانیم، ما خود به خاطر رشد فرهنگ کار کردیم، ولی امروز نه تنها که جان خودم بلکه جان خانواده هم ما هم در خطر است.
لافغانستان څخه ته امریکایی او نورو بهرنیو ځواکونو په وټولو سره د جګړو شدت محلي سندرغاړي هم اندیشمن کړي دي. محلي سندرغاړي وهاب وفا داسې وایي
ما چال ربر دي
ولا ډیر په تشویش دا یو ازیت د کورونا وجه ده، یو د بیروزګاری او یو د جنگ ده. طالبانو مسله د دالک مونته ډیر یو مشکل دی، غټ مشکل. ارزان قیمت نه خواتل نشو پروګرام وته.
په افغانستان کې هنرمندان او سندرغاړي تر ډیره حد خپل راتلونکي ته اندیشمن دي او وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل شایي د دې سبب سي چې په دې هیواد کې ګډوډي رامنځته سي او افغانستان یو ځل بیا د سختریزو په مرکز بدل سي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي دانیل نادل ویلي د شمالي کوریا د مذهبي ازادۍ او د جدي محدودیتونو د لګولو په شمول د پراخه بشري حقوقونو د سرغړاونو په باره کې امریکا په ژوره توګه اندېښمنه ده. د بین المللي مذهبي ازادۍ او د ورستي راپورټ په قول د شمالي کوریا حکومت د امولو شکنجه ورکولو، بند کولو او په جسمي توګه د هغو افرادو سره ناوړه سلوک کول ته دوام ورکوي چې تقریبا په مذهبي فعالیتونو کې بوخت وي. هیواد ته د نه لاسرسي او په وخت سره د معلوماتو نه موجودیت او د هغو تفصیلاتو محدود معلومات چې د افرادو سره د ناوړه سلوک پورې اړه لري موجود دي. دا هم مشکله وي چې په هیواد کې د مذهبي ډلو د شمیر او د دوی د غړیتوب اټکل وشي. اوپن ډورز یو اس ای غیر دولتي موسسه اټکل کوي چې د کال په اخر کې 500 زرو نه تر اویا زرو پورې شمالي کوریایان له دې لپاره په بند کې وو چې سویان دي. د شمالي کوریا د بشري حقوقو لپاره د ډاټابیس مرکز چې دفتر یې په جنوبي کوریا کې دی یو غیر دولتي موسسه ده. د 2000 کال د می په میاشت کې په درسته نړۍ کې د سویانو د پیوستون اټکل کوي چې 200,000 کسان باندې دي چې ډېری یې سویان دي. د شمالي کوریا د بشري حقوقو لپاره د ډاټابیس مرکز هغه فراریان یادوي چې د 2000 کال نه تر 2019 کال پورې جنوبي کوریا ته رسیدلي دي او نور منابعو د شمالي کوریا د چارواکو لخوا د مذهبي ازادۍ او د حقوقو یا علاقه دینه د 1,400 سرغړاونو راپورټ ورکړی دی چې په دې کې 1,600 وژنې او 490 د لا ترکه کېدو پیښې شامل دي. د کوریا راتلونکي ابتکار غیر دولتي موسسه چې دفتر په برتانیا کې ده د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې یو راپورټ خپور کړ چې د هغو فراریانو سره په 1,200 مراکو ولاړو چې ژوندي پاتې وو شاهدانو یا له 1990 نه تر 2019 کال پورې د مذهبي ازادۍ د تاوتریخوالي مرتکب شي وو. تحقیقونکو 230 قربانیان په ګوته کړل چې په مذهبي فعالیت کې د بوختیا لپاره سزا ورکړه شوې وه یا یې د مذهبي کسانو سره تماس پیدا کړی و، مذهبي ځایونو ته تللي و یا یې مذهبي عقاید لرل. د کی اف آی رپورټ وای دوی د بند کېدو، توقيف کېدو، د اوګدو تایخاتو، د کورنۍ د غړو د سزاګانو، شکنجه ورکولو یا د دوامدار جسمي تیری، جنسي تاوتریخوالي، په زور سخت جنان، اعدام او په عام محضر کې د محاکمو سره مخامخ کېدل. اوپن ډورز یو اس ای غیر دولتي موسسه د 2019 پر لپسې کال لپاره په 2000 کال کې د نړیوالې څارنې په خپل کلنی لیست کې د هغو هیوادونو په سر کې شمالي کوریا ته ځای ورکړل شوی دی چې سویان پکې افراطي تعقیبول تجربه کوي. غیر دولتي موسسو او فراریانو ویلې حکومت اکثر وخت د بندي کولو لپاره سینې کار اخلي یا کنه د سویانو د کورنۍ غړو ته سزا ورکوي. اوپن ډورز یو اس ای په خپل کې د شمالي کوریا سویان ومندل شي دوی د شاخه کار کمپنو ته د سیاسي مجرمانو په حیث استول کیږي یا حتی زیب زیب وژل کیږي. لوړرتبه چارواکي نادل ویل امریکا دې ته متوجه ده چې د خپل بهرنۍ پالیسۍ په مرکز کې د بشري حقوقو موضوعاتو ته ځای ورکوي. په دې کې په شمالي کوریا کې د مذهبي ازادۍ په خلاف د هغو سرغړاونو د مرتکبینو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غا اکثر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سرخ پرونه پاتریسیږي تر بیا خدای ماچ